د ژوند رنگونه
استړی مشه د ژوندونو پروګرام ته مو زه فریده سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت هر کلی کوم. لکه څنګه مو چې مخکې درته یادونه وکړه، نن په افغانستان کې د ماینونو او همدارنګه د چوي څنګه کولای شو د ماینونو په برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي خبرې ترې کوو. مخکې لیدنې چې ملمنو ته ورشو او همدارنګه هغه کسان چې د ماینونو قربان شوي دي د دوی کیسې در سره شریکې کړو. ورزو په دې اړه باندې راپور ورو چې دا د یو قرباني په غږ پیلېږي.
رحیم الله لبخانه یو افغان پوځیانو او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ماین قربانیانو دی. رحیم الله د اپریل 4 د ماین د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیوالې ورځې پر رسیدو هم مهاله وایي چې کابو 13 کاله وړاندې په زابل ولایت کې دواړه پښې د ماین چاودنه کې پرې سوي دي. دای چې اوس د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی. ازادي راډیو ته وویل چې له معلولیدو وروسته اوسګر سوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
زابل ولایت ته شاجوی ولسوالۍ کې وظیفې پر مهال باندې مین په چاودنه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې. د هغې نه وروسته نو د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، ځکه چې د کورنۍ سرپرست هم زه وم، نورو کورنۍ کې داسې څوک د ګټې نه وو، نه کار شته نه روزګار شته، نو یو معلول بس شو کې.
د افغان پوځیانو سربیره د ماشومانو په ګډون ملکی وګړي هم په تیرو 3 لسیزو کې په بیلابیلو ماینونو ککړو سیمو کې د ماینونو او ناچاو د توکو قربانیان سوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله وایي چې د خپلوانو دوه ماشومان د ناچاو د توکو د چاودنې له امله معلول سوي دي.
کله چې هلکان د غوا او وزو پیولو ته تللي وو، هلته یې وسپنه موندلې وه او په ډبره یې ویشتې وه چې وروسته چاودنه یې کړې وه او دوی زیانمن کړل. د یوې لاس او سترګې ژوبلې شوې او د بلې لاس معلول او د لاس پنجه یې پرې شوې ده.
افغانستان له هغو ناامنو هېوادونو دی چې ډېری سیمې د حکومتونو مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله له لسیزې راهیسې پکې ماینونه کرل سوي چې لا هم په مختلفو سیمو کې له خلکو قربانۍ اخلي. په افغانستان کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو سره خبرو کې د پاتې سویو ماینونو سیمو او له امله یې د رامنځته سویو تلفاتو په اړه وویل.
75% ساحاتی که از زمان جنگای داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده.
15% سیمی د شوروی د یرغل او کورنۍ او جګړو له وخته پاک شوی. 15% د شوروی د اشغال کورنۍ او جګړو او له طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو د جنگیدو له وخته پاتې دي. له 1400 تقریبا په 1600 کې ماینونه موجود دي. په ټولیزه توګه 1200 میلیونه کیلومتر مربع سیمه ده چې په هر میاشت کې 50 کسان قربانیان کوي چې ډیری یې ماشومان دي.
د ښاغلي حکیمي په خبره د ماین پاکۍ پروګرام له مالي ستونزو سره مخ دی او اوسمهال له 15,000 کارکوونکو یوازې 2500 تنه یې فعالیت کوي. او په خبره یې که نړۍ مرسته وکړي نو په افغانستان کې به تر راتلونکو 50 څخه تر 100 کلونو د ماینونو ستونزه حل سي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین د ماین پاکۍ د پروګرامونو سپارښتنو او عامه پوهاوي لپاره پیغامونو ته پاملرنه مهمه بولي. د دې ډلې حبیب الله فدا خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته سپارښتنه کوي چې دا د عامه پوهاوي پیغامونه په پام کې وساتي او په ماینونو ککړو سیمو ته نږدې نه سي. د ازادي راډیو ته وویل
ژوند کوي او د یو بادر یا د یو سرحد لري افغانستان ته داخلېږي، د هغوی لپاره ډېر اړین ده ترڅو دغه پروګرام یو ځل حد اقل ګډون شي. په هېواد په داخل کې چې کومې سیمې هلته جنګونه ډېر تېر شوي وي او زیات تر خطر لاندې، موږ هېوادوال درې قیمتي پیغامونه چې د شی په نظر کې ونیسي چې یو هېڅکله ماینونه ونهاچو توکو پاته ورنه شي، هغه ته لاس ورنه وړي او کله هم چې د ماینونه ونهاچو توکو سره مخامخ کېږي نو د ماین پاکۍ د عمومي شمېره اړیکه ونیسي.
د ماینونو د خطرونو او د دې پټ دښمن سره د افغانستان د سیمو د مخ پر زیاتیدونکو ککړتیا په اړه اندېښنې د اپریل 4 د ماینونو د پوهاوي په اړه او پر وړاندې د اقداماتو اړتیا له نړیوالې ورځې سره هممهاله مطرح کیږي. په 2015 کال کې له دې ورځې خوندي راتلونکی له دې ځایه پیلېږي تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي ځمکني ماینونه د جګړې پاتې شونې او په لاس جوړ شوي چاودېدونکي توکي په ځانګړې توګه د وسلوالو نښتو پر مهال د مرګ ژوبلې او ټپي کېدو لامل کیږي. ملګري ملتونه وایي په اوسط ډول په هر یو ساعت کې یو کس د دې ډول چاودېدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي او د قربانیانو په منځ کې بیا ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د ماینونو د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانا لیکلي چې افغانستان له جګړو د چولیدونکو توکو د پاتې شونو پر وړاندې له زیانګالو هیوادونو دی. یونما زیاته کړې چې په تیرو څو لسیزو کې د جګړو له امله په افغانستان کې لسګونه زره خلک د چولیدونکو توکو له امله وزل یا ټپیان شوي او په ټکو یې ډیری قربانیان ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی او پکې یادونه یې کړې چې افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ماینونه او ناچاودي توکي یې د خلکو د ژوند پر وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې 1540 تلفات ثبت کړي چې له دې ډلې 440 ماشومان و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسې موږ خاکل ازادي راډیو نوري د ژوند رنگونو پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما ویلي چې افغانستان د ماینونو او چاودیدونکو موادو له امله د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. نن د اپریل 4مه د ماینونو د خطراتو په اړه باندې د پوهاوي رامنځته کولو نړیواله ورځ ده. مېلمانه هم درته لرو. په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکی موسسې مشر شهاب حکیمی او همدارنګه د ماین یو قربانی رحیم الله را سره په خبرونه کې د تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه په خیر راغلی. حکیمی صاحب پایل به له تاسو سره وکړو. نن د ماینونو په اړه باندې د پوهاوی درمنځته کولو نړیواله ورځ د یونما او همدارنګه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له هم پکې د ماینونو له کبله یا د ناچاو د توکو له کبله ډیر افغانان ملکیان مړه کیږي وژل کیږي او تر ټولو لوی قرباني افغان ماشومان ورکی. روستي ساسي معلومات څه دی په دې برخه کې؟ روستي سروې چې شوې ده څومره د افغانستان خاور له هم پکې ناچاو د توکو یا ماینونه کرلې پاتې دي؟
ډیره مننه د ما سلامونه ومني. په افغانستان کې د ماینونو مشکل د شورویانو د تجاوز له وخت شروع شوی او بیا دغه پسی د مجاهدینو په وخت کې هم جنگونه چې داخلي جنگونه وسه په هغه وخت کې ډیر ماینونه وکړل سه. پس لغنه سه بیا دوباره طالبان راغله سره په هغه وخت کې هم ډیر ماینونه کارول شوی دي. لغه نه پس بیا په تیرو شلو کلو کې هم کله چې نړیوال یا ناتو قوتونه په افغانستان کې په دغه جریان کې هم ډیر ماینونه کارول شوی دي او په عین حال کې ډیر بمباریان شوی دي او په داخل کې په خپل لاس جوړ شوی ماینونه هم ډیر استعمال شوی دي. لغت سره تیر شو چې دا اوسنی حالت ده. په دې اوسنی حالت کې بیا چا ماینونه نه دي کرلي په افغانستان کې چون ماین پاکی پروګرام فعال و. په تیرو درې لسیزو کې دوی وکولی سو چې تقریبا 50-55% ساحې له ماینونو څخه پاک کړي. داسې وخت و زمونږ په ورځ کې 50 کسان شهیدان یا قربانیان درلود، مگر روز الحمدلله ماینونه دی حالت رسیدلی سه میاشت کی 50 کسان هغه کیږي تلفات لرو خو اوس هم زیاده باید قطعا اونو وشي. بنان دغه پاتې ماین فیلډونو څخه یا د ماینونو ساحاتونه او هغه ساحاتو کې کی جنگونه سوي دي او چیرته سه دا تمرینونه سوي دي بمباریان سوي دي اوس هم په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه ده چې پاتې ده. دا تقریبا د افغانستان په 1.5 تر 200 ولسوالۍ کې دا ماینونه جای په جای دي او تقریبا 1 میلیون افغانان په مستقیم او غیر مستقیم شکل د دې ماینونو تر تهدید لاندې دي او اره میاشت 50 کسان تر 50 پورې تلفات لرو چې اکثر یې ماشومان دي.
حکیمی صاحب، تاسو د ماینونو او نشاو د توکو یادونه وکړه. ماین او د نشاو د توکو ترمنځ توپیر څه ده؟ ځکه تاسو د بمباری یادونه وکړه چې د بمباری او لکبل ځینې سیمې هلته دغه توکي پاتې شوي دي، یعنی دا توپیر لري سره؟
بله توفیر نه لري خو دا مختلف سلاوي دي یا مهمات دي چې د جنگ په جریان کې استفاده کیږي. مینونه د هغه وسیلې دي چې دوی په یو ترتیب سره په دوه قسمه دي، یا ضد وسایل دي او یا ضد پرسونل دي. دا بیا هر مختلف ډولونه لري چې د انسانانو یا د وسایلو د تماس په نتیجه کې دا انفجار کوي. خو ناچاو دی توکی سی دی، بمونه دی، مرمی دی او نور حق مهمات دی جنگ پی جریان که دی وسائل پو واسطه استعمالی که او بیا کل سی جای درسی که یا جای پی جای عمال تا پرو دی دیر اساس کی که او ناچاو دی شکل باندی عمال تا پرو دی. نو هر توک سال تا ورسی که و سر تماسو که چون اساس سوی دی سبب دی انفجار کی که سی خلق قربان دی لبند دی. مینون سدی په د پلان په اساس باندې غستیږي هر چیرته جای په جای کیږي. او دا نه چاو دی توګي هر چیرته دی، هر چیرته چې خلک ګرځي را ګرځي، چون دا د فایر په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نو دا هر چیرته دی، نو دغه فرق خوري دی، خو په هر صورت ټول خطر لري او ټول سبب د تلفات کیږي.
روسو په دې خبرې وکړو چې څنګه پیژندلای شو چې یو نه چاو دی توګي که چرته تماس ورسره وشي هغه الوز یو د خلکو ژوند دخلي او ماین څنګه چې په ځمکه کې کرل شوی وي موږ یې پیژندلی شو. خو تاسې د افغانستان د خاورې یادونه وکړه چې له اویا نه تر پنځه اویا سلنه لا هم د ماینونه نه چاودي توکي پکې پاتې دي او خطرې ډېر شمېر کسانو ته سیات کړل چې هغوی ته ده. په تېرو شلو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې کار نه ده شوی چې لام د افغانستان دومره خاوره په ماینونو نه چاودو توکو پوښلې ده که د دې دا وسط ډېر زیات و.
نه، فکر کوم چې ما داسې وویلې چې د افغانستان اویا فیصد نه تر پنځه اویا فیصد ساحې د ماینونو څخه پاکې شوې.
بلکل، په بخښنې سره چې ما سر چپ وویل،
فقط دغه پنځه ویشت فیصد ساحې څخه پاتې دي. هغه موږ پلان جوړ کړی چې په آینده پنځو تر اوو کلو پورې دا خلاصي، خو شرط یې دا ده چې دغه پنځلس زره کسان ماین پاکان چې دي اوس یوازې دوه نیم زره کسان کار ته تللي او کار کوي. متوقعي چون پیسې نشته کورو کې ناست دي. که چیرې امکانات مالی امکانات ته برابر سي، هغه تجربه سته، تخصص سته، علاقه ده ستراتیژي وسایل امکانات سته، تخنیکي وسایل ټول شته دي. نو که چیرې د عملیاتو دپاره پیسې برابر سي، نو دا خلک لاړ سي کېدی سي په آینده پنځو تر اوو کالو پورې دا ماینونه له خیر سره خلاص کړو. د افغانستان د بیا رغونې دپاره، د کلیو د بیا رغونې دپاره، د اقتصاد د ودې دپاره، د خلکو د امنیت دپاره ډېر حیاتي ده. انشاءالله زموږ مشکلات حل کېږي. بیا پس تاسو ته وایم چې دا دومره کار سوی زموږ په ژوند کې څه تاثیرات یې کړي. بیا تاسو چې پوښتنې کولی زه درته جواب درکوم.
حکیمي صاحب، که په دې اړه راته وایاست دغه کم کار کوونکي چې تاسې په کور کې نیولی دي یا په دې کار نشي کولی، دا په دې وروستیو دریو کلونو کې شوي یا د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته وشول؟ کله دا کار شوی ده چې دا پروژې مرکته شوي؟
کله چې تیر رژیم سقوط یې وکړ، مخکې له قدم چون حکومت باندې نړیوال ډېر نیوکې درلودلې او په اصطلاح سره غلط کارونه زیات کېدل، کومکونه کم شوي وو. خو کله چې هغه حکومت له منځه لاړ، بیخي کومکونه په هر اړخیز توګه په هره سطح باندې، هم په بشري فعالیتونو کې او هم په غیر بشري فعالیتونو کې کمک راغی او راغی او مرستې هم کمې شوې. نو اوس خو مین پاکی هم یو بشري کار ده، له دې امر نه مستثنا پاتې نشه. مین پاکی ته هم پیسې نه ورکولې. نو تر یو حده پورې دا بیخي کم شو.
دغه پنځه ویشت سلنه خاوره مو چې یاده کړه چې د افغانستان لا هم په ماینونو پوښلې ده، عمدتاً کوم ولایتونه دي؟
خوب ولایتونه تقریبا په لس یوولس ولایتو کې موږ تاسې ډېر مشکل لرو. هلته زیات جنګونه سوي دي، لکه هلمند ده، لکه فراه ده، لکه چخانسور ده، همداسې غزنی ده، لوګر ده، لغمان ده، پاس ولایتونو ته چې ځي، بغلان ده، قندوز ده، د فاریاب ده، همداسې میدان وردک ده. دغه هغه ولایتونه دي چې تقریبا لس یو ول چې دوی قندهار او روزګان هم زابل هم پکې شامل دي. نو په دې حساب دغه ولایتونه مستقیما د مینونو تر تهدید لاندې دي او د خلکو تقریبا ما مخکې وویل چې مستقیم او غیر مستقیم شکل 1,000,000 کسان تر تهدید لاندې دي.
مننه مننه کورودانه کې مې سپ تاسو به تر ګرځم از موږ بل ملما رحیم الله صفی هم را سره وصل شوې دي چې دوی په تر جمهوریت کې د اردو په برخه کې کار کوي سرتیری وو په ماین چاودنې کې ډېر په خیل لاس ور کړی دي. تاسو په پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی. لته سي لند ساسي کیسه ورو چې چرته او څنګه په تاسو ماین والو ته ایا د ماین پیژندنې په برخه کې ستونزه وکنه چاو دي تو کې سره مخ شوي لته سي ډېر ور په دی اړه
کورمودان د زادې راډو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نه کیږي وړاندې کوم. د من خو په پیاده کنډ کې وو د جنگ په حالاتو کې او بس من خاصه و من په اړه باندې والوته.
تاسو سره نور څوک همکاران مهم وو؟
او مونږ په هغه ځای کې چې سلورو کسانو څخه کار شولې په هغه ځای په ځای د دوه کسانو یو لوپ ښه او د مونږ دوه کسانو دوه دوه پخې کار شوی او نور زخمیان لرل خلک کم زخمیان.
د کوم کال و دقیقا د جمهوریت پر مهال و ک پرسته وکړو کې
هو د جمهوریت و تقریبا په 1400 شپږ اتیا کې مونږ په من باندې شاجوی ولسوالۍ کې د زابل ولایت شاجوی په ولسوالۍ کې د مېن ښکار شو او زه د کورنۍ یوې ځینې سرپرست هم په هغه وخت کې مېن پلار سپینګیره وو. ورونه مې دوه ورونه دي چې هغه واړه وو یوې ګونګې ده او یو بلم چې دا اوس هم خپل درسونه وایي لا تر اوسه پورې د سکار څه نشته ده. نو د هغه نه وروسته مونږ ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ شو. حتی ډیرو خلکو رانه دي د خپلوی نه مو مخواړه او ډیرو خلکو مونږ پری خودلو دي د وژنې چې مونږ دوی نه سوونه غواړو. نو د ژوند ډیر زیات ستونزې لا تر اوسه پورې غالو.
رحیم الله دغه نه وروسته حکومت در سره څه وکړل تداوی د زکه چې اوس په دې وختونو کې خدغه پلاستیکی په خي جوړیږي یا نور امکانات هم شته ټکنالوژي پر مخته کړي څومره ستې در سره ونه کړ چې بیرته ته په خوشي.
نه متاسفانه متاسفانه چې حکومت به صرف دومره کول چې مونږ هغه کوم ماش یو اصلي ماش بس هغه مونږه تا غوړو کې میاش په میاش راکو به کارتونه جوړ کړ شپږ میاشتې بعد به راتراکو چې په هغه وخت کې اصلي ماش هم کوم مونږ خپل همت ونه بیل مونږ خپل کار او خپل کسب مو وک او خپل بچانو ته مرزق راوړ حق حلال. او حکومت نور قسم راسته مونږ سره نه کړي کوم حکومت مونږ سره مرسته کوله مونږ باید لګلی وای نور ملکونو ته چې مونږ ته خي پخې جوړې سره مونږ خپل په خوشي وای مونږ خپل کار ته لا دوام ورکړي وای بس هغه د سر صلیب نړیواله کمیټه مونږ ته پخې جوړ کړي او دغه سنځه د خو دې مونږ دوی حل کړو نور حکومت مونږ سره کوم مرسته نه وکړي.
تاسو سره چې هغه وخت کې د تیر جمهوریت هغه د نومړي کلونه فکر کوم راځي د ماین پاکي د موسسې د سټو کسان او پیاده کنده کې چې هغه مخکله مخکې کې تاسو پرمختګ کوو زابل لکه څنګه چې مخکې حکیمي سیاب کړ دا ولایتونه د چې جګړه پکې و په تیر شل کلونو کې پکې جګړه و ماینونه پکې ډېر کرل شوې دي د ماین پاکي د ټیم څوک در سره نه و هغه وخت
د مونږ خو په هغه وخت کې چې مونږ په اردو کې ډېر ستونزې لرلې ډېر کمبوتیان لرلې په هغه وخت کې اول وختونه کې خو مونږ په من پاکان نه لرل مونږ د ورسته من پاکان پیدا کړ او متاسفانه چې دا تیر شل کله نه داسې و دورو چې په دې کې مونږ هیڅ تر اخره پورې خپل دوست او دښمن ونه پیژاند. نو مونږ به په هغه لارې باندې خلاړو نو بیرته بشراتلو نو په ساحه کې بنا مثال طالب ښکاری د نوبل سوق خو په ساحه کې مونږه تمنونه خښوي
ودانه کور ودان حکیمی صاحب له تاسو یو په دې برخه کې د ماین پاکي او موسسو څومره د اردو سره په ځانګړي توګه کار کوله.
دا څه د ماین پاکي پروګرام څه دی؟ یو بشري پروګرام ده او مونږ نه حکومت سره نه اردو سره نه امنیت سره نه بل سره هیڅ سره کار نه درلو. مونږ کار دا څه مونږ هغه ځایونه چې په غش جنگ سوی وو او ووز پکی نظامی عملیات نو وو پس لجنگ نه د خلکو د غختونو په اساس باندې او د حکومت موافقه په اساس باندې مونږ کولی شو سوال ته لاړ شو او ساحه سروې کړو او پس سره پاکاري سي. نو حکومت سره زمونږ هغه نه فقط دوی خپل هغه جنګي کار په مخ بیوه او د مون کار دغه بشري کارو څه کلیو بانډونو له ماینونو څخه او ناچاو د توکو څخه پاک کړو. که دا وروس اوس غږیږي کیدای سي دا نو په مغه ساحاتو کې خو حکومتي عسکر سره ناتو قواو دوی خو کلی په کلی ګرځېده او پیاده ګرځېده موټرو په واسطه ګرځېده قطارو سره ته. نو خامخا کیدای سي لکه چې دوی ویل چې دا معلوم نه ده دا ماینونه چا ورته ښخ کړي. نو ماینونه ورته ایښودل شوي او د انفجار په نتیجه کې متاسفانه د دوی دی او د دوی انډیوالان خپلې پښې او د بدن اعضای له لاسه ورکړي.
حکیمی صاحب کله چې د ماین خبره کوو لکه څنګه چې سفیر ورو ویلي دوی نه پوهېدل چېرته او څنګه ښخېږي. په یو ماین کې څلورو کسانو د بدن غړې له لاسه ورکړي. څومره دې کې دغه انفجاري مواد ډېر ځای په ځای کېږي او په ځمکه کې ښخېږي چې په دې اندازه باندې د انسان قرباني اخلي؟
د سدې سه ما مخکې ویلې سه دا په عمومي توګه دوه ډوله دي. یو ضد وسایط هغه کړتي تقریبا تر 8 کیلوګرامه پورې بارود پکېسته او بلې سده ضد پرسونل ده هغه د یو کیلوګرام په اندازې کم تا د یو کیلوګرام نه پکې بارود ده او متباقي هغه اوسپنه او پلاستیک د شیان پکې دي. ښه اوس دا هر یو انفجار وکړي دا دې پورې تعلق لري. مثلا که انتي پرسونل یا ضد پرسونل مین باندې که یو کس مستقیما مواجه سي نو که انفجار وکړي هغه موقع یو نفر ته تاوان رسي. خو که چیرې دوه درې کسان می هغه دوی ته تاوان رسي. خو مهم دا ده چې دوی څومره نږدې دي یو بل سره. نو دغه ورور چې ویلې چې ما دوه پښې قطع شوي دي د نورو یو پښه یا یو لاس یې قطع شوی مانا یې دا څه دی مستقیم پې برابر شوی او دغه نور درې چې دي دوی په غیر مستقیم څه ده سره نږدې وو دې سره برابر شوی. نو د مین هغه د انفجار شا دوی نیولی دي مکمل دی نیولی او دا نور په یو اندازه نیولی. نو انتي پرسونل هم کوای سي څو کسان ته تاوان ورسوي. دا چې دوی الحمدلله ژوندي پاتې دي دا خو د دوی نیکبختي ده. خو که چیرې قوي و مواجه سوی وای د دوی ژوند نه بله لاسه ته. مګر انتي ټانک یا ضد وسایط چې ده هغه وزن زیات ده هغه تر سلو کسانو پورې هم زخمی او نفر له منځه وړی شي.
مننه کور ودانه کې مې سپ تاسو بیرته راګرځم. تاسو کړه ته وایست صفی الله د ماینونو په برخه کې چې تاسو پیاده کنده کوي معلومات اطلاعات درکول کېدل نه درکول کېدل او کله چې دغه پیښه رامنځته شوه له دې نه وروسته بیا ستاسو ملګري دوستان د داسې پیښې سره خو نه دي مخ شوي؟
هو ولې نه مونږ ډېر دوستان مخ شوي دي چې پیښو سره. زه خو په خپل تېر نظام کې د نظامي مدلونو مې ټولنه هم لرله په وزارت کې مې وظیفه هم لرله. نو ما تقریبا د زر یو نیم زرو کسانو پورې داسې ملګري لرل چې هغوی همدغه لاسونه او پښې د لاسه ورکړي په دې ماینونو کې او نو دا ډېر زیات دي. اوس حکومت هم مونږ داسې حکومت رسیدګي نه شي کولی او نو د دوی د پاره ستونزې مشکلات خورا ډېرې زیاتې دي.
هغه وخت کې بیا تاسو ته معلومات درکول کېده چې تاسو په انفجار کې پښې مو تر لاسه نه وي ورکړي د ماینونو په اړه؟
مونږ خو داسې یو سیستم و چې د ماینونو په اړه باندې مونږ ته راپور راکول کېده. خو هغه ماینونه چې هغه به مخکینی ښخو کوم چې مونږ ته تازه ښخېدل د هغې په هغه کې مونږ معلومات نشو ترلاسه کولای ځکه چې هغه د مخې سره کار کېده او یو ډېر غټ پلان لاره. په مونږ په هغه وخت کې د مونږ اردو د مونږ استخباراتي سیستم هم ډیر ضعیف او ځکه چې نوی کنډکونه او خپل د 15 کنډک نه فارغ شوی وم. نو ټول وزارت زره اردو مونږ په ټول افغانستان کې لا پاغه وخت کې لرل او ورو ورو به سرسته زیاته شول.
دا مهال رئیس حکومت کې چې بیا تاسو وې ماش چې شه درکو کنه
حکومت کې دا ورسته چې د مالونو په بښ کې ما وظیفه اجرا کړه
وبالکل
دا کې ماش راکاو او دا کې ماش راکاو ما وظیفه اجرا کوله ماشي یو ثاند از ماش راکاو خو موږ مو خدمت مالول ته خدمت د پاره وزګه چې موږ ټولنم لرله او د دې خلکو حقونه ډیر ځای کې ډیر په مالې د په دې وجه باندې موږ یو اتفاق او اتحاد د پاره دغه یو کار کړو.
مخکې دی دا ونه وکړه چې کله دغه پیښه رامنځته شوه تاسو ټپی شوي او دا ټولنې کې خپل خپلوانو یادونه موږ له دوی در مخو ګرځو ته یو مالول ژوند ټولنه کې په افغاني ټولنه کې نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې په ټوله کې کې د ژوند توکتل شي څومره ستونز منوي.
نو کله مالول ژوند په افغانستان کې وکړل شي نور نړۍ نه یاد نور نړۍ چې مالین ته ډیر سہولتونه دي او ډیره پاملرنه ورته کېږي خصوصا په افغانستان کې ان مالیت ژوند داسې یو ژوند دی چې په هیڅ باندې نه دی حساب ځکه چې عام خلک اکثر د څخه نظر نه لري سل رقم نمونه ګډو یار انسان خپل نوم لري کنه ګډو شلو په دغه نمونه باندې کې یو څوک چاته ورلیږي یو څوک هغه ګډ ته ورسه یا غلطه غدي ګډ کور دغه ځای کې دا په دغه سیستمونو باندې او نور نو ستونزې اقتصادي ستونزې چې اقتصادي ستونزې نو کار نشته دا دولت ته چې مونږ وایو چې مونږ مالینو ماشونه نو دولت وایي چې تاسو دې تماش مو وایي دا مونږ یو مرسته کوو در سره څومره مو چې درکړي هغه نیمه ورکې نیمه پاتې شي هغه هم دومره نه دي نو نور عام خلک هم د څه خاص حکومت نه کوي نړیوال مرستې چې راځي هغه هم دې هغه خلکو ته ورکول کیږي چې هغه وکیل دی گزار او د ملک او د دې خلکو خپل بیا جماعتونو ترازینو بیا مولوی صاحبان هم په ان سیستم کې دی چې کوم یو نفر کاغه د سترګو تورولو لپاره ونیسي چې دا کس غریب او مونږ نیولای د نور هغه خلک نیول کیږي چې خو کورونه ولري چې پیسې ورته راځي او هغه نه دا تمه کیږي چې سبا انده کې دوی مونږ سره یو مرسته کوي او کومک کوي او همکاري کوي او د دې لاس مونږ نه خرابېږي او د نورو غریب خلکو نه خو دې چا حیا نه کوي ینوغه وای چې دا مون ماته ځانم نشه راسوولانو نړیوال مرستې مورته نه رسیدي او کارونه هم نشته.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم حکیمی صاحب کته تاسو ته راشم د ماینونو پیژندلو په اړه باندې او د ناچاو د توګو د پیژندلو په اړه کراته وایست مثلا یو ځکه مرمۍ د یو سپنه پرته د پیخډی رمنسکی چې ماشومان ورپسې ورزی فکر کوي چې دا یو زړه وسپنه ده باید خرڅای کی هغه چې کور تر وړي چوي ور باندې کور کې مخه لګول کیږي هغه ماشومان چر وړي وي هغه وژل شي څنګه دغه ماینونه او دغه ناچاو د توکي و پیژنو
دا خو اصلا په خبرتیا پروګرام څه ده مسولین څه یو خوري او یو رور یا د فامیل غړي یا پردي سره دوی په پروګرام کې مسولیت لري په اړه منطقه کې چې دوی لار سي او خلکو ته وخی چې مینونه کوم دي ناچاو دي تو کوم دي کوم نه مینونه دي یا څو نه مینونه دي دا ورته ټول خي نو په دې حساب دا والدین یا میندو ته فامیل پورې تعلق لري خپل اولادو ته وایي چې دوی ډېر احتیاط وکړي خو د خبرتیا پروګرام په دې ته سبق ورکوي درسونه ورته وایي چې ګورې دا مه کوئ د مینونو باندې ناپېژندل شوي شیانو باندې لاس مه وهئ هغه مه جګوئ په دې چې که اوسپنه ده ټوټه د اوسپنه ده یا کوم بل شی د قوتي په شکل یا د یو د غوړیو د ډبې په شکل یا نور اشکال د ناچاو د توکي دي چې په نتیجه کې د انفجار کې تغییر خوړلی خو بیا هم باروت او پتاقي پکې شته نو دغه شیان ناچاو د توکي باندې هڅوک باید په هر لاس ونه وایي او ناپېژندل شوي شیان په خپل کو ته رانه وړي لغنه استفاده باید ونه کړي حتی د اوسپنې په نامه کور ته یې رانه وړي اکثر ماشومان بېچارګان چې دوی وزي اوسپنه راټولوي هغه جمع کیږي بیا په کیلو باندې خرڅ کی په دې فابریکو باندې هغه اکثرا د چې واقع شوی چې په غو کې نو چاو دي توکي دي کور ته سره وړه انفجار کړي دویته او فامیل ته تاوان رسیدلې. نو په دې حساب ډیر باید احتیاط وشي او زر تر زره ټلیفون نمبرونه شته دي که چیرې کوم ناپیژندل شوي شی سره مخامخ کیږي مین پاکي موسسات نمبرونه ټولو سره شته، کیدای شي په صفحه د مین پاکي کې هم وګوري هغه نمبرونه شته ټلیفون نوی کې فوراً مین پاکي دفترونه دفترونه څخه هغه ورته کسان راځي هغه شی ورته خنثی کوي او له منځه وړي ورته.
حکیمی صاحب که پدر مرته وای چې د ماین په برخه کې بیا خلک څنګه وکی ځکه چې خو عموما د خاور لاندې وي؟
هو دا خو طبیعي ده، دا خو د خاور لاندې دوه باید په هغه ساحاتو کې څالته په اصطلاح سره پخوانه هلته سرویل شوی علائم شته ده، سور چېرته سور رنګونه دي معنای دا ده چې دلته په ساحه کې ماینونه شته دي، چیرته سپین رنګونه تیږې څه په نښه شوي دي هغه معنا یې دا ده چې دا ساحي پاکې شوي دي، یا چیرته څه نور رنګونه دي لکه آبي رنګونه یا زیړ رنګونه معنا یې دا ده چې دلته هغه ساحي دي څه پخوا دلته جنګونه شوي دي، د دې امکانات شته چې ناچاو د توکي دلته زیات دي. نو دا ساحي ټول مشخص دي او پاکې ساحي چې دي هغه خو ټول معلوم دي چې دلته یا بیخي جنګ نه ده سوی او په دې تیرو کلو کې دلته خلک ژوند کې هغه نو مسؤول دي. نو پس اساس د همدغه خبرتیا پروګرام ټول خلک اوس پوهیږي چې په کومو ساحاتو کې مینونه شته دي، دوی باید هلته لاړ نه شي او ما در ته ویلی که چیرې کوم شی پیدا کوي فورا مین پاکي موسسات ته ټلیفون وکړي او چې دوی راشي ورسره کومک
وکړي. حکیمي صاحب، دا د پوهاوي پروګرامونه مو دوام لري که نه بند شوي دي؟
بالکل نه نه بالکل بالکل ټولې موسسې چې دي پرسونل د پوهاوي لري هغه ډېر ارزان کار ده، دوی د استادانو په شکل کلی په کلی ګرځي او خلکو ته درس وایي، نر او ښځو ته درس وایي، ماشومانو ته انجونو کوی ته هلکانو ته ټولو ته وایي ورته وایي چې په دغه حتی دغه ساحي چې دوی پکې ژوند کې دا ورته معرفي کوي چې دغه د تاسې ساحي په دغه شکل دي په دغه حالت کې دي، په دې چې د افغانستان ټول ولایتونه ولسوالۍ کلي او بانډونه اکثریت سروي سوي دي مخکې له جنګ نه. پس له دې نه هم یو پروګرام شته چې باید یو سلو درې اتیا ولسوالۍ دي هغه باید دوباره سروي سي چې معلوم شي د جنګونو په جریان کې څه فرق راغلی، نو هغه معلومیږي له خیر سره. خو ټول جایونه معلوم دي چې چېرته مینونه شته چېرته نشته، چېرته جنګ سوی چېرته جنګ نه ده سوی، چېرته تلفات پیدا سوی که تلفات چېرته اوسي یا کوم واقعه اوسي خلک پوه سي چې دلته مینونه سي هغه ټول معلوم سوي دي او الحمدلله دغه تلفات اوس کم ده. 50 په میاشت کې ما مخکې ویلي چې یو وخت د پروګرام په سر کې هر ورځ 50 کسان شهیدان کېدل، اوس په میاشت کې 50 کسان، یعنی خطرات کم شوي دي. خو په هر صورت اوس هم لس یوولس ولایتونه چې یو سل شپږ شپېته ولسوالۍ راځي دا تر تهدید لاندې دي، دا باید ژر تر ژره پاک سي له خیره سره.
تاسې یادونه وکړه چې په کوم کانفرانس کې د ګډون په موخه باندې د ماین پاکۍ په اړه باندې ګډون کوي او هلته یاستې د دې پروګرام په اړه وایسته، یا دوی به له افغانستان سره مرسته وکړي؟
بله بله، تاسو پیګ علاوه په ماینونو باندې دا خلکو ته خوشحالي بمونه وایي، د خوشحالي بمونو یو کانفرنس ده په جنیوا کې په راتلو کې دوه ورځو کې هغه شروع کیږي، د دوه ورځو لپاره ده، په هغې کې هم زه اشتراک کوم، د افغانستان د مین پاکي پروګرام په نمایندګي هلته خبرې لرو او کوم مشکل چې په افغانستان کې د خوشحالي بمونو په هکله شته هغه ټولو ته وایي چې څومره صحیح دي، څومره یې پاکې شوي دي، څومره یې پاتې دي. نو یو دا کانفرنس ده، ورپسې د ملل متحد یا د ملګري ملتونو د ملي موسساتو یا د ملي پروگرامونو مشران آلت جمع کیگی نو رئیسان جمع کیگی او د افغانستان نه وازه بلکه در طول هوادونو سه در بینگونو مشکل لری دوغه پاکل غگیگی آلت دیدو نرانم رازی کارکون کیم رازی نو دولتون آلت اشتراک کی نو آلت غگیگی چه سکالی دی باید سو کی خو افغانستان بدبختانه دغه د اوکراین مسئله د غزی مسئله او د سوریه مسئله د افغانستان دا مشکل تر خپل شعار لاندې راوسته نو هغه دی مشکل ډیر زیات دی او فعلا هم جنگ هلته جریان لري او خلک ډیر په تکلیف دي. خو په هر صورت زمونږ کوشش داده چې افغانستان هم په بیاش کې 50 کسان هلته شهیدان کیږي کیدای شي د مهاجرین چې له پاکستان او ایران نه راځي تلفات لا زیات شي نو د افغانستان پروګرام سره کومک وشي چې په کوم وخت چې تعین شوی چې 2030 ده د افغانستان مشکل حل شي. که چیرې دوی موږ ورته وایي که چیرې دوی مرستې ونه کړي نو کیدای شي دا مسله وغځیږي ان تر 15 او تر 30 کاله پورې دا وغځیږي. خو ما شته چې کومک وشي خو په هر صورت اوس د د یوکراین د سوریه او د غزه مشکل ډیر زیاته هلته روزانه په لسګونه خلک شهید له منځه ځي یا په غزه کې په سوریه کې شهیدان کیږي نو د دنیا توجه دوی ته ډیر زیاته. موږ هم کوشش کوو چې د خپل وضعیت وساتو او ورته بیان کړو چې افغانستان دپاره باید مرسته وشي او باید درسې موږ موافق کړو.
مننه کوم چې په بخنه زه به تاسو ته بیرته راوګرځم. رحیم الله که تاسو را توایست د دې وروسته چې معلول شوی او ستونزې مو په ژوند کې ډېرې شوې څنګه وتوانې دی سره له دې چې دوه پښې مو نه وي کار وکړی ژوند وکړی او عادي حالت ژوند راوګرځوي؟
زه په ننګرهار کې اوسېدم. کله مې چې پخې کار شو په خپل کلي کې نو هلته کارونه نه وو. د ما کسب څه و خیاطي وو نو بیا راغلم کابل ته. دلته یو دوکان ونیوو. بس هغه دوکان مې د صفر نه شروع کړو. هماغه کې مې د نورو دوکانونو نه هم کار راوړ کوم اوله کې. نو وروسته بیا د ما کارونه ښه شو او خپل ژوند مې عادي حالات ته راوګرځېده. متاسفانه چې په دې اواخرو کې د جمهوریت یو درې څلور کاله ما بیا هغه دوکان پرېښوده. دلته مې دغه دې مالینو خدمت شروع کړ. نو چې کله اسلامي امارات راغی ما دوکان هم له لاسه وتی وو او وظیفه هم لاړله او روزګار هم خرابه شو. زه په کور شوم نو دغسې د بېرته د ستونزو سره مخ شو او ډېر په مشکل او په تکلیف باندې مو دغه ژوند عادي حالات ته راوښتی وو چې شپه ورځې مو کار کړی وو او د دې نتیجه وه چې ژوند مو بېرته عادي حالاتو ته راستون کړو.
د خیاطۍ په اړه ته وایست څنګه خیاطۍ کوي؟ ځکه اوس زیاتره داسې ماشینونه دي چې په پښو باندې سړی کارولی شي. تاسو یوازې همدغه لاسي ماشین کاروئ که نه بله څه طریقه مو هم د دې لپاره چې وکولی شي دغه نوي ماشینونه چې راوتلي دي ګټه واخلئ پیدا کړې ده؟
نه، زه له ټولو ماشینونو نه ګټه اخیستلی شم. په همدغه مصنوعي پښو باندې زه خپله ورته سیستمونه جوړوم یا په غټې موټر کې په هغه ډینمو کې شکار نه کیږي. هغه ماشین شکار کوي او په وړي کې هم کوي. بیا زه ورته وړه لګوم. بیا وړو کې اسلیټر چې ده هغې باندې هم زه کار کولی شم. ما په غټو ماشینونو هم کار کولی شم. ما تر کاجو تر پیکو تر ټوپونو کور بټۍ کې زما د پلار قسم دی. نو په هر یو ماشین هم کار کولی شم او هر قسم کار هم کولی شم په خیاطۍ کې.
دا ډېر ستونزمنه وي چې کله یو څوک د بدن یو دوه مهم غړي چې هغه پښې دي ورباندې ګرځي در له لاسه ورکوي. په روحي او رواني لحاظ هغه مهال چې نوی ټپي شوی وي او د هغې نه وروسته څنګه د ځان ته قناعت ورکړه؟ کیدای شي تاسې په څیر باندې ډېر کسان وي چې همدغسې ماینونو سره مخ شوي وي، ژوند یې ستونزمن وي. په روحي او رواني لحاظ څنګه ځان قانع کړو چې دا اوس د ژوند واقعیت ده او زه باید ومنم؟
نو یو انسان چې کله د مسؤلیت لاندې راځي نو هغه ته بیا ډېرې لارې باید هغه ځان ته پیدا کړي، په دې باندې فکر وکړي. نو ما هم مسؤلیت لرم او د خپل مسؤلیت زه دې ته پرېنښوم چې زه د خپل ځان غم وکړم او زه د خپل ځان
پدې هغه قسم چې ولای دي ما په خې کټ سولې او زبو سکو ما سبا نه کوم نو مالک څنګه چې د پخا په سیر باندې شروع غوم په هغه ما کوم باندې خپل کارو ته دوام ورکړ تکلیف ته تانڅه ته نه ونه کاته او خپل روحیه می ضعیف نه کړل خپل غیرت او همت می دلا سور نه کنو الحمدلله د مازون بیرته ادي حالات تر وګرځیدو خو څنګه خو کال بیا لږ مشکلات او ستونزې زیات شي
تاسو به تر ګرځم حکیمی صاحب لتاس یو رما تاسو مخ کې یو موضوع ته اشاره وکړه چې دغه مینونه چې د افغانستان لاویا تر پینځاویا سلنه خاوره ترې پاکه شوې ده او په دې برخه کې کار شوی د خلکو په ژوند یې اغیز کړی دغه اغیز په اړه ته وایي چې څه تغیرات راغلي
هو طبیعي ده تاسو پیګل ته چې تاسو مینونی الته جنگ شوی نو چاو دي توکي نو خلک الته نه ژوند کوي سي نه کار کوي سي نو کله چې چیرته ژوند نه او کار نه الته خو اقتصادي وده نسته الته هیڅ فعالیت نسته تا غمزه کڅه ده هغه په طبي شکل خبر حالت نه راګرځي د مینونو لوچه ده اوس مونږ څه کار وکړ تاسو وګورئ ښه اول د ټول خلک چې له خپل کورونه بې جای شوي وو بیرته خپلو کورو ته لاړه او بیرته خپل آبادیان وي دا د کابل ښار څه تاسو وینئ په دې کې شپږ میلیونه کسان ژوند کوو مګر کله چې مونږ په کابل کې کار شروع کړ د کابل ټول نفوس 1,00,000 کسان نه وو نو اوس په کې شپږ میلیونه کسان ژوند کوي د کابل ټولې کوڅې او لارې مځکې دا د مینونو څخه دا تپیل سي دي دا غرونه سي دي دا د مینونو څخه پاک شول په ولایاتو کې حاصل کېد په عین شکل په غټو غټو ولایاتو کې لکه هرات لکه قندار لکه هلمند لکه مزار لکه کونړ بدخشان دا نور ولایتونه مرکزونه او شاوخوا ځایونه ټول پاک شول بل دا لارې تاسو وګورئ سمده لارې د کابل قندهار همداسې د شمال لارې د شرق لارې د جنوب لارې دا ټولې د مینونو څخه پاکې شوې بیرته ورغول شوې د برق په ارتباط تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې ولایتونو کې اصلا برق وجود نه درلود هغه بیرته هغه لارې پاکې شوې پای ولګېدې سیمان را داخل شه ولایاتو ته اوس نام خدا ویني چې شپېته تر اویا فیصد برق په افغانستان کې شته او دا سږ کال زمه اولین زمه و چې برق په کافی اندازه او خلک له زغال او لرګونو دوبه استفاده ونه کړه او له برق نه استفاده وکړه او ډېر ښه همداسې زموږ فابریکې په زرهاو فابریکې بیرته فعال شوې اوس د افغانستان تولیدات نه یوازې په داخل کې بلکې بهرنیو ملکونو کې صادریږي او هغه د تاسو ویني چې اکثرا پاکستان کې لارې بندې چې د افغانستان د تولیدات بهر ته لاړ نشي نو خو خوشبختانه د شمال لارې خلاصې دي د ایران لارې خلاصې دي هم له هغه طرف نه راځي هم له دې طرف ته د موږ زراعت او غذایی مواد هغه تاسو وینئ چې تولیدیږي مالداری مرغداری خصوصا تاسو وینئ چې د چرګانو غوښه په افغانستان کې اوس دغه ساحاتو له برکته څخه پاکې شوې دي دا ټول کارونه شوې دي هغه د ورځ په ورځ ان شاء الله افغانستان مخ پر غېدو ده او مخ په آبادی باندې ده له خیر سره
په دومره برخو کې چې کار شوی یا کې مې ستاسو په باور باندې د سې څبرخه پاتې دي چې نه واز طالبان حکومت بلکې نړیوال باید ورته پام وکړي دا کانفرنس چې تاسو زی د افغانستان نمائندګي پکې کوي په کوم برخو کې غواړي نړۍ ته وجو کې
مو خو تاسو فکر کوو چې چیرې مینونه خلاصي دا څو نورې برخې چې دي دوی هم په یو ترتیب سره فعالی کې هر برخه چې ده کده صحت برخه ده کده کرنه برخه ده کده صنعتي مراکز برخه ده یا مثلا امنیتی برخه کې په هر برخه کې اگر راځي د مو پیشنهاد د دنیا ته ده ده چې کچیر مینونه په یو ملک خلاص اول ته امنیت راشي په امنیت خلکو د ژوند په امنیت کې تغییرات راځي خلک آرامي کې روحي یا رواني امراض ټول له منځه ځي د صحت کارکونکو د افغانستان د هر ګوټ تلای شي کرنه والا دوی کولی سی چه هر چیر تخپل کختو کار و که مثلا طبیعی منابع زیر می دی اگه را استل کی گی چه و چه تا پا مادن که بینونی اگه کل اگه کی گی ده مثال پا تو که مثل عینک تاسی نومی آوریدل لو یا غط پروژه ده مونگ پا غی که وک کال کار و که ترغی پوری چه ده دی ساحی مینون پاکی سوی اگه ده وست کارون پکی روان دی شروع سوی دی هم دست نوری برخی دی یعنی پا هر برخی که دار دیر مهم ده نو امید شتا چه کل زمینون اخلاسی دا نوری برخیم اوتومات دا مسئله چه و چه تا امنی امن خود دیر مهم ده دشوان پا اساسی ضروریاتو که رازی چه و چه تا باید امنی ترغه پوری چه خلق جوان شروع که او کار و که او پیشرفت رو که
دغه پوښتنه باید ما وختي کړی وای. خو دلته ځای لري چې وی پوښتم کله چې تاسو یوه ساحه له ماینونو پاکوئ لکه یو ساحه چې لس کیلومتره مربع وي څومره وخت اخلي؟
دا خو مربوط دی پورې ماینونه ساحې چې دي څو کټګوریانې لري یو دغه لاندې کټګوري ده بل متوسط کټګوري ده بل هغه جګ کټګوري ده هغه ساحې چې اغه تیت ده زر خلاصی گی متوسط وقت لگ زیاد او اغه کوم ساحت باقی که تهدیدات زیاد وقت زیاد میسی. خو مون یو استاندارد لرو ده استاندارد به اساس بانی معلوم ده چه کوم وسیله یا کوم طریقه ده کار چمره وقت نیسی. پا معمولی تاور باندی یو نفر یا مثلا یو تیم دوی کولی سی چه مثلا پا ورس که تر زر متر مربع ساحل باید چکی تفتشی که یعنی متر پا متر باندی اتراغ پوری چاقا ساحل پاک چی البته دادی لاس بواسطه باز نوری طریقی دی چه پا ورست که دی باید 15,000 متر مربع ساحل باید چکی تفتشی که او بیا اغا پاک اعلان که بله طریقه ده ماشینون طریقه ده چاقا پا ورست که تر 10,000 متر مربع ساحل دوی تفتیش کهی او چک کهی او پا میاش که تر یو لک یو نیم لک متر برابا ساها دوی چک کهی تفتیشهی که مینونی اغل من زوری ساها پاک کلانهی بله طریقه مثلا در تربیشیوی سپو پواسطه بانده ساهی پاکی که اغل پورست که 15,000 تر 5,000 متر برابا ساها باید دوی چک کهی تر غپوری ساها ساها پاک شه. نو مختلف طریقی دی نو هر طریقه مهم ده نو کل سه ساحات تا زی خلق هر پروژه تقریبا میاشت یا نیمه یا دو میاشتی پا منطقه که تیری اغا صاحب پاکی او خلقو تایی تسلیمی بیا
په دغه پروسه کې بیا ساسي موسو یا تاسو خپل موسو څه چې دا یا نور موسو ماین پاکان له لاسه ورکړي یا معلول شوي دي په دغه جریان کې
د افغانستان ماین پاکي پروګرام ان هغه پروګرام ده کچیرې په افغانستان کې دا ټول سکتورونه په دغه شکل د خپل احیا لپاره پروګرام جوړ کړای وای او په افغانستان کې هیڅ مشکل نه پاتې کېده مونږ به د پیشرفت لار وهله. خو بدبختانه یوازې ماین پاکي چون عاجل کار و یو داسې فنی او علمی پروګرام جوړ سه چې ټول اړخونه پکې وارزول سه او پکې تطبیق سه. د پرسونل په ارتباط مونږ سره چې پرسونل کار کوو دوی کارګران نه و، دوی فنی خلک او تربیه شوي خلک و، د دوی ټول حقوق په نظر کې نیول سوي و، په کافي اندازه معاش، د دوی صحي بیمه او د دوی د حیاتي د حیات یا د ژوند بیمه او د دوی د عاجلو مشکلاتو په ارتباط په حساب د دوی چې دوی په پیشکی معاش واخلي د دوی نور کورنۍ مشکلات سو دغه دپاره د پیسې امکانات موجود وي او کله چې دوی یا زخمی کېده یا خدای دنه کې شهیدان کېدل د دوی بیمه ډېر زیات مهم و. مونږ هر مهم پاک ته دیرش تر 15,000 روپی اغا پا دیرش و 15,000 سوائیم سبا مختلف وقتو که دادی بیمه قیمت تفاوت درلود نو دیرش تر 15,000 دالر اغا کسانو تا چه دوی شهیدان که ده مون فامیل تایور که دادی یوا خبره څوک سه خپل د بدن اعضای له لاس ورکول بیا خلک بیا فیصدی معلومیده چې دا څومره ناتوان شوی څو فیصد ناتوان شوی د مغ ناتوانی په اساس باندې دوی ته پیسې ورکول کېده. په عین حال کې دغه مهم پاکان چې دوی معلول سه مونږ اکثرا دوی ته زمینه د تعلیم او درس او د کمال زده کړې دپاره مساعده کړه چې دوی ټول اوس اکثرا ډېر مهم مهم کسان حتی د وزیرانو په سطح د معینانو په سطح د رئیسانو په سطح په افغانستان کې په نورو جایو کې دوی وظیفې ترسره کوي. اوس هم زمونږ په دفتر کې زمونږ وروڼه سته دي چې په مختلفو برخو کې مونږ سره همکاري کوي. ډېر لایق خلک دي منتاد تعلیم او د کسب د زده کړې زمینه ورته برابره کړې ده او شهیدان خدای دې وبخښي څوک چې شهیدان شوي دي هغه دوی ته فامیل ته خصوصا اولادو ته مونږ کوشش کومک کړی چې دوی هم تعلیم وکړي او هم په یو وخت کې ځان سره ونیسو.
مننه مننه کور ودان ژوندی اوسې. تخنیکي همکاروي چې کوم اوریدونکو د لطف نو وخت کم د لنډو کې راته چې کوم ځای موړي کې نیولې دا لنډې خبرې وکړي.
او مننه پر دې خو سلامونه نور اوسې دي محترم محمد علي احمدي مغلانه زنګ وله محترم
ستړی مشه احمدي صاحب په خیر راغلی میرا باندې نظر دی اورو
او خوشاله وسیګی نشتم پر خور د ماینه یا نه شاوډری مهمات و روانسان کې یات یې زموږ خپل سیال خور موږ د کبال خپل د اوسپنې خور د څه وخت سوي د زیاتره وختو کې د ماشومان نه چاوډي ټوکی را وړي بیا بیا موږ کوشش کړی دا پر دې خور سره هم په مناسبه به تر اخیش یې د څه وړي بل چې تمړي خو موږ د دې اخیش دې ځان زو بل کې یا د مشکلات پیدا نه کی ډېر وخت دا چې څه سوي د رښتیا د وال ماشومان نو په ټول کې ګورو دا را وړي دا اوس په نه شان ورشه دا زیات یې باندې څنګه خو مې نه خوشبختانه دا موږ یو منطقه وکړ او ټویره دا من کښانو تقریبا پاره سپاسو تقریبا د 300 کال مخکې دا امارات نو راغلی نو مخکې جبې په کې نو زیات را مې نو ولکه د وسال شوی د رښتیا مو خو مې کې اوس پکې سوي خوشبختانه نو په ټول کې هوکار دی هم خروانه خو راوي کې اوس نو کوم مسره سره سړدن نه کړه نور مسجد مې کښانو باید دا کوشش وکړي ونه سره سره دل سا نزه کوشش کی دا نو تاسو خو به نه د مو تاسو وګورل لپاره نو دا خو ګام خو کار دا سلف
مننه کور ودان احمدی صاحب چاړي کې نیولې و تاسو ټول قدر منو نړۍ مننه چې راغلي پروگرام کې مور سره ګډون وکړو لمل منو هم مننه تر بل پروگرام هي چاري خو
تنه مخبل می نکره.